روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم د روغتیا نړیوال سازمان د بیزو چیچک د خبرېدو له کبله په نړیواله کچه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د بیزو چیچک پیښې د افریقا په کانګو او څو نورو هیوادونو کې رامنځته شوي او له افریقا سربیره یې نورو هیوادونو کې هم پیښې ثبت شوي. په اروپا کې، په سویډن او په آسیا کې، په پاکستان، فلیپین او تایلند کې د دغه ویروس نمونې ثبت شوي دي. د بیزو چیچک څه ډول ناروغي ده؟ آیا د یوې وبا په توګه یې د خپرېدو ویره پر ځای ده؟ له نورو عامو چیچکونو سره یې توپیر په څه کې دی؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمد شینواری. اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ، پر دې موضوع خپلې پوښتنې مطرح کړئ او ډاکټر صاحب درته ځواب کړي. له خبرونې سره د تماس شمیرې دی، یوه شمیره چې واټساپ هم پکې دی. که تاسو سم انټرنیټ لرئ کولی شئ چې زموږ واټساپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ. دا شمیره ده 00420231. دوا نړیوال شمیرې دي. که چیرته تاسو دغو شمیرو ته د اړیکو لګښت نه لرئ، موږ ته لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ. زموږ تخنیکی همکار شفیق یار به بیرته له تاسو سره اړیکه ټینګه کړي. دا شمیرې دي 00420211250401. بل نړیوال شمیره ده 00420211250401. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او د خپرونې پر موضوع خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب شاه محمود شینوار استودیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشي، راځئ پیل بلې دین وکړو چې د بیزو چیچک ولې د بیزو چیچک په نوم باندې یادیږي او دغه ویروس له بیزو سره څه تړاو لري؟
راځه د بیزو د چربی کې یا د مونکی پاکس کې ناروغي په حق باندې، دغه ناروغي ژوندانی ساري ویروسي ناروغي د څو په لاره دی. دغه ناروغي د یو ډول ویروس په توګه رامنځته کیږي او مختلف حیواناتو ته باندې لاندې کیږي. دغه ناروغي د حیواناتو، یعنی هغه ناروغ حیوان او د ناروغ انسان لخوا انتقالیږي او دغه ناروغي په انسانانو کې د افت سبب کیږي. دغه ناروغي تقریبا څه د پاسه نیمه پیړۍ پخوا د اول ځل دپاره په یو بیزو کې چې په دغه ناروغي باندې اخته و دغه ناروغي په کې کشف شوله. نو په هغه وخت کې چون په انسانانو کې دغه ناروغي نه ولیدل شوې، نو اول ځل دپاره دغه ناروغي د بیزوګانو د تطبیق کې یا د چیچک یا د منکی پاکس په نوم باندې یاده شوله. چې څه موده پس د هغې نه، څو کاله پس د هغې نه، اول ځل دپاره د کانګو په هېواد کې دغه ناروغي اول ځل دپاره په یو انسان کې کشف شوله. یو انسان دغه ناروغي پهنیخته شوی و چې د هغې څخه وروسته په مختلفو وختونو کې په مختلفو هېوادونو کې دغه ناروغي ولیدل شوله چې ډېر ګڼ انسانان دغه ناروغي په واسطه باندې اخته شو او دغه انسانان دغه د دې د ناروغۍ د وجې نه بعضې مریضان تلف شول او مړینه یې لرودله. او دغه یو خطر ټکی و، یو خطرې ناروغي و چې د تبارت حساب شوله او دغه انسانان دغه ناروغۍ نه په کړاو باندې اخته شول. ناروغي مختلف ټایپونه لري چې معمولا دوه ټایپ لري چې یو ټایپ کلیډ ون دی چې هغه مضره دی او مړینه پکې ډېره ده، او بله چې دا کلیډ ټو ده چې دې کې بیا نسبتا مړینه کمه ده. او د مختلف عمرونو مختلف انسانان په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي او دغه ناروغۍ څخه رنځوري.
ډاکټر صاحب، ډیره ښه تاریخچه تاسو وړاندې کړله. راځئ چې اوریدونکو ته هم نوبت ورکوو، همداسې به مختصره ځو. وړاندې نورې پوښتنې هم شته. یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشي. توخی صاحب، مهرباني وکړئ نن د غدي بيزو چیچک باندې خبرې کوو. ل نیک مرغتي چې تر اوسه په افغانستان کې پیښ نه شته، اما پاکستان کې دوه پیښې ثبت شوې دي، د غراس په فلیپین او تایلند کې هم، خو په افریقا کې پیښې ډېرې دي او د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښمن کړي. تاسو په دې اړه څه ویل لري؟ مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو خدمت کړئ.
مننه. یو خسته شرایط یو نن په منځنۍ صفه دوه شپږ نیوي دا شنا رادیو خبریږي. هغه پر خپل خبرونه پر 902 کیلو هرتز باندې هم شنا رادیو ده. پر دوه لشکور نیوی منځنۍ څپه باندې شنا رادیو ده. ستاسو ازادي رادیو مطلق نشته. نو تاسو تخنیکي همکارانو ته خبر ورکړئ، مستاسو رادیو نن محرومي بي خيرې خبرونه نو اورېدلې، خو بیا هم تاسو را وښونو د زموږ اطلاعات.
ښه، مننه. حتما توخی صاحب، راځی راسو موضوع ته. د بیزو چیچک په اړه باندې پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه. رښتیا هم دا خو یو نوی مرض ده، دا راغلی له خارجه ده، خو بدبختانه او متاسفانه چې دا زموږ ګاونډي ملک پاکستان ته راغلی ده. نو موږ له دې څخه ډیریږو که دا مرض موږ ته راشي، دا یو اتک ده. نو زموږ له سرحدي ساتونکو او زموږ له موظفینو څخه دا خواهش ده چې څوک چې له پاکستانه اوړي او راوړي، دلته باید په دقت سره باید د دې څېړنه وشي او د دې لابراتوار ته او وینه معاینه شي چې دا مرض دلته را نه وړي. نو دا یو غټ مشکل ده، ځکه چې الحمدلله دلته به تر اوسه پورې تا دوی بیلګې د دې په افغانستان کې ښکاره شوي دي. کوم؟
نه، دوی بیلګې په پاکستان کې دي، افغانستان کې لا بیلګې نشته.
بل خدای دې ونه کړي چې مشترانه شي. نو زموږ دا درخواست او خواهش ده چې له هغه ځایه څخه کنټرول شي او هغه څوک چې نور خارجان راځي، که پر هوایي میدان شوه کېږي، که دلته پولې راځي، نو ټول باید په جدي ډول تعقیب شي چې دا مرضونه نور راته را نه وړي. دا خو نه ده دغه د بیزو چیچک ده یا هر شی چې ده. نو زما له محترم ډاکتر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې د دغه بیلګې او علامې څه دي؟ که خدای نخواسته موږ په مساعد شو یا په اخته شو، نو موږ به څه علامې ګورو؟ او که چیرې په مساعد شو، بیا لومړی علاج څه شی ده تر څو چې موږ و روغتونو یا مراکزو طبي مراکزو ته ځان رسوو؟ تر هغو پورې به موږ څه کوو؟ نو که زما تلیفون نه شي کار ډېر به ښه، ستاسې رادیو موږ بالکل نه اورو. ښه خبره به وي چې زه د خپل سوال جواب.
ښه، توخی صاحب منتظر شئ، ډاکټر صاحب په همدې موضوع باندې رڼا واچوي. دا پوښتنه مهمه ده، ما هم ځان سره لیکلې وه. ډاکټر صاحب راځئ چې د توخی صاحب پوښتنه ځواب کړو. وایي علامې څه دي یا نښې نښانې څه دي د بیزو د چیچک؟ او که چېرته یو کس په اخته کېږي، سملاسي څه کول او کوم تدابیر ورته پکار دي؟
توخی صاحب خو کورې ودان ډېرې ښه پوښتنې وکړلې. اوله پوښتنه یې د مسافرو په باره کښې وکړله چې د دې څېړنه وشي او چې کوم مسافر هېواد ته راځي، د دوی کې مریض مرستیا نه وي او زموږ هېواد ته یې را نه وړي. متاسفانه چې کوم وخت کې یو با یو تکلیف را شي، په اولو وختو کې د دې تشخیص مشکل دی. دا نه معلومېږي چې یو کس روغ دی که ناروغه دی. هر میکروب چې یو انسان وجود ته را داخلیږي، دا یو څه سلسله وخت لري چې په هغه انسان کې د ناروغۍ نښې او د ناروغتیا علائم په دې کې ښکاره شي. د دې نه چې دی دغه ناروغي شکل یو دغه د بیزو د تذبیح کې یا د چیچک ویروس د یو انسان وجود ته را داخل شي، نو د درې تر اولس ورځو پورې دا وخت نیسي چې په یو انسان کې د دې علائم را ښکاره شي. نو که چېرته یو مسافر په دغه ناروغۍ باندې اخته وي، نو دا ناروغۍ علائم په دې کې نه معلوم شوي، نو دا مشکله ده چې موږ پوه شي چې دا ناروغه دی او که دا روغ دی صحتمند دی. دومه خبره به را شو د دې توخی صاحب وویل چې د دې څېړنه وشي چې معلوم شي چې څومره. متاسفانه چې د دې زموږ په هېواد کې نشته، بلکې په ډېرو هېوادونو کې د دې څېړنې لپاره چې دی کوم لابراتواري معاینات نشته، ځکه دا یو غیر مروج مرض دی، په ناڅاپي ډول رامنځته کېږي. اکثره هېوادونه دې دپاره هېڅ نه و آمادګي نه لري. زموږ په هېواد کې د دې دپاره متاسفانه چې هېڅ امکانات د معایناتو نشته دی. خو که چېرته مشکوکې پېښې ولیدل شي، مشکوکې پېښې د ده کرنټین د هغوی سامپل اخیستل کېږي، شي ته ورکول کېږي او دغه بل کېږي او بل هېواد ته راشي. نو دا په دوه مرحلې دوه لکم ته مرحلې د دې علائم لري. اوله مرحله دا ده چې په دې کې به تبه موجوده، شدید سردرد به وي، د ملا درد به وي، د وجود غوښې عضلات به درد کوي، ورسره ستړی ستومانتیا به پکې، ورسره زړه بدوالی به پکې، بشتهایی به پکې. دغه علائم په اول وخت کې په یو ناروغ کې موجود دی چې دا تر درې ورځو پورې دوام کوي. بعد د درې ورځو څخه چې دی په ناروغ کې جلدي د پوستکي ناروغي به د ناروغۍ کې را پیدا کېږي چې دا اول د خولې په جوف کې، یعنی د ناروغ خوله پخه کېږي، پخه شي، زخمونه پیدا کېږي. له هغې څخه وروسته چې دی یو سره خاپونه د انسان په بدن، د انسان په پوستکي کې ښکاري. که چېرته لاس پی وهل شي، نو لوړوالی نه لري، د پوستکي سره په یوه سطحه برابري. دغه سطح ورسته را پرسیږي او دغه کې اول وختو کې یو سپین شانتي وبره مته کېږي چې وبې صفا شفافي او پاکي بیا د څو وخت په تیرېدو سره دغه وب چې د مقدري کېږي د کې چې د چرک هغه میکروب د میکروبي مواد پکې ځای پکې کېږي او دغه یو خړغه شانتي رنگ نیسي اول ځل لپاره بعد د خلینو په مخ باندې دغه پوستکی دغه دانی یا تڼا کې لیدل کېږي او د هغې څخه وروسته چې د لاسونه پخې د لاسونو تلې د پخو تلې همدارنګه د ناروغ په سپوږو د وجود په نورو برخو کې د لیدل کېږي او سره همدارنګه په دې کې یو ډېره خاصه نښه چې دا هغه به د لمفاوي غدواتو یعنې د غوټې به را پیدا شي د انسان په بدن کې چې دا د غاړې په شاوخوا کې د تخر په علاقه کې د سپوغزو په ساحیو کې په دغه ساحیو کې به دې سره همجواره د دغه ناروغۍ سره به د پوستکي نه لاندې یعنې ډوبې شي به غوټې او پړسوبونه به پکې را پیدا شي چې دا همداسې دوام کوي او مخ په ناروغي مخ په پیشرفت باندې دي مخ کې دي که چېرته ناروغ صحتمند دي کاهلي ښیي خو دا ناروغي په دې کې خفیف وي خو ماشومان میندې د زوړ عمر خاوندان زاړه خلک او هغه خلک چې هغه معافیت ځپلی دي معافیت ځپونکي ناروغي لري په دو کې به د ناروغۍ ډېره شدیده وي او دغه هر ټول علائم به په دې کې په شدت سره باندې وي چې معمولا دغه ناروغي د دوه الا څلور هفتو پورې د ناروغ کې دوام کوي چې یا د ناروغ د خوالي او یا د مړینې سبب کیږي
بله او په کار ته چې بیا په وخت ډاکټر ته مراجعه وسی اول خو موږ هیله من یو چې دغه ویروس چې د تر اوسه لا هم په لمرنۍ او پړاوونو کې دی او د هتا زمينه برابر نشي چې دغه پیښې زیات شي او افغانستان ته هم راشي خو کچېته دغه سیالایم وي خدای چې انسان په خپل وخت ډاکټر ته مراجعه وکي یا ولایتي روغتون ته یا هم کچېته امکانات وي کابل ته ډاکټر صاحب بلورې بیا به بحث ته ادامه ورکو چې دا وخت منتظر پاتې نشي ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړی
السلام علیکم
علیکم السلام سلیم شه
بخیر ای لوجه صاحب شه جوړ وی دره بخیر خدمت تاسو ډاکټر صاحب تاسو ته نمونه کوم
و ډیر مننه علیکم السلام مڅګ زې صاحب سلیم شه
ډیر مننه له تعالی دا وایسته معلوم نه مرون شي دا څو ورځې کې د شته روغ دي ډاکټر صاحب خدمت دا پښتنه ده چې دا ویډیو چې چک نه راوي چې مثلا اوس مثلا په پاکستان کې راملسه سوي ده یا مثلا دا چې دا کې منسي چې آیا د خو شه دغه ورته کوله دغه زموږ ماته خو د سپینځي د سپینځي به دی دغه یو شی کوي چې دغه مرزي به رامخته منسه سبا خو یا چې وسره منسه سکنه دی بس دغه ګرمایي د خشته په ورکی پټه کله نه برابر به کرا مثلا پر د پښو یا
ښه د سګزي سبړی کې فریش ولا خو فکر کوم پښتنه باندې زموږ په شوم چې په زینو سیمو کې د زینو چې چکونه چې البته نور چې چکونه هم په افغانستان کې عام دي دغه چې چکونو مهري درملنه کېدله یا یې خختي ورته ګرمول یا یې هم نور شي ګرمول روسه به ډاکټر صاحب په دې خبرې وکړي چې کورنۍ درملنه څومره موثر دي خو زه به اوس له ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه وکم ممکن دې پوښتنه ته هم ورته ځواب وایل شي چې ډاکټر صاحب دې وبا په توګه باندې څومره ویره موجوده ده که څه هم کوم راپورونه چې ما ولوستل او د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي او نور نړیوال اژانسونه هم د ویوبا په توګه تر اوسه د ویره احتمال ډیر کم دی یعنی هیڅ داسې احتمال نشته چې د ویوبا په توګه دغه مریضي راشي لکه څنګه چې کورونا او بارغله په دې وروسته یو کې څه دی وروستي مطالعات د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه لري په نړیواله کچه روغتیایي بیړنۍ حالت اعلان کړي خو وایي چې د ویوبا کچه ته د ویره امکانات نشته همداسې د ډاکټر صاحب
بله لودین صاحب چې په موږ دغه ناروغي تر راشو دا یو بشه ناروغي ده چې په فولاده ساري ده د تنفس په لارې انتقالي کې د توخي په انجن انتقالي کې ناروغ د لباس په خپل نه انتقالي کې ناروغ سره د رغبړ څخه انتقالي کې د ناروغ د وجود ټول مایات سره کاغه وینه ده کاغه لاړې دي کاغه تشې بولې دي کاغه ډکه بولې دي په ټول کې ویروس انتقالي کې دغه ویروس انتشار کوي محیط ته نو هغه جامع هغه زینه چې اغل ته حفظ الجها نه مراد کیږي فقیر هوادونو کې او غنغونه پکې ډیری په دې هوادونو کې دغه نفوس په دغه زینو کې د دې د خوریدلو چانس ډیر زیات دی کله چې ډیر مخالف پیښت شي اوس محل چې کوم ناروغي د 2023 کال را په دې خوره مسته شوې ده دا به خوشبختانه ورته چې البته ناروغي د خوشبختانه باندې تویل نه پکار خو دا د دې خفیف او کمزور ټایپ دی چې په دې کې د مړینې کچه هم ډیره کمه ده یعنی د 1% نه هم کمه ده په دې کې او کچیرته د د حفظلته او د وقایي شرایط مناسب د مراد نشي د خلکو د خوانه نو د وبا د مسراتلو خطر په دې کې شته دی ول نه ډیره وي پکې بل د ناروغي هغه د 1900 کال لمخ کې منګه د چچک په نوم باندې یو ناروغي لرله چې پکې او تسمال پاک شوی ویلو چې هغه اوس بختانه د دنیا په سطح باندې مخ وشوي د کامل عمل د تللی ده نو د دې د 1900 کال لمخ کې دغه واکسین دغه ناروغي کېدل کوم اشخاص چې هغه واکسین کړی دی په هغه وختو کې یعنی زمنګ د لوړو مخالک چې تقریبا 50 کلونو بر عمر لري نو د دې ناروغي په مقابل کې مقاومت لري هغه واکسین د دې ناروغي لپاره هم مافیت مستراوري او دغه ناروغي د پچ کېدلو سبب کیږي خو ناروغي کچیر ته ټولنیز یو چې دغه شرایط وخایي دا مراد نشي نو د وبا د منځ راتلو چانس په دې ناروغۍ کې شته دی او دا زیاتېدو امکانات هم په دې کې شته دی
بله کور ودان ډاکټر صاحب تاسو د پخواني چچک یادونه هم وکړه په افغانستان کې معمولا نور چچکونه هم عام دي نه یوازې په افغانستان بلکې په نور نړۍ کې هم مثلا د چکن پاکس په نوم باندې یا هم د چرګوړو یا د چرګانو چچک مثلا دغه په افغانستان کې تر ډیره سرخکان چې د میزلز یا شری د ته هم کله ناکله د چچک یا نمونه اخلي وای چچک پر اخته یا مثلا مغه ترناک چې په وجود باندې راخیزي هغه هم د چچک ته سره ورته وي دغه عام چچکونه چې دی لکه د چکن پاکس یا مثلا د چرګولو چچک یا هم مثلا د سرخکان یا شری د دغه د دانو او یا هم د ترناک او دغه د چکن پا د مانکی پاکس یا هم د بیزو د تناکو یا د بیزو د چچک توپیرونه پسې کې دی او ورتواله سره څلري
بعضې علائم د دوه سره مشترک دي باید دغه ناروغي چې دا د دې تشخیص تفریقي وشي یعنی دغه ناروغي ترمنځ باید فرق وشي چې دغه د متخصص او مربوطه ډاکټر د خوانه چې د دې تشخیص په فزیکي معنی سره یعنی د ناروغ په کتلو سره دی کیږي د دې عوامل مختلف دي د هر یو خپل خپل میکروب دی خپل خپل ویروس دی نو دوی دغه کم علائم چې راته منځ راځي په دې علائمو کې بعضې فرقونه شته مثلا کمنګ را شو د سمال پاکس داسې و ناروغي و چې هغه ډیره وشن کې خطرناک ناروغي و چې په هغه کې بس پر کې دغه دانې ډیر زیات دي او دغه دانې و په سر کې په ډیر لوړ اندازې په عامه په تنه باندې بنوي او دغه د چرګوړو چې چک شه تاسو یاد کې چکن پاک چې ورته وای دا یو ناروغي ده چې د دې ټول دغه دانې تړه کې چې دا په وجود باندې دي په سینه باندې دي په بدن باندې دي خو په لاسونو په سر کې بیا د دې اندازه نسبتا کمې پکې او په دې ناروغي کې چې د لمفاوي غدات او یا د غټو پرسو په دې کې نه او په دغه من کې پاک شه د بيزوګانو په تدې کې چې په دې کې د وجود غټي ورسره پرسي کې لمفاوي غدات پرسي کې چې یو ډیر غټ فرق دی ورسره بل باز وخت په د بيزوګانو په تدې کې کې د غدانې په پوستکي کې دومره زیات شي چې ټول دانې په خپل کې سره یو شي او دغه یو سطح د پوستکي په مکمل ډول باندې د سې د چرکو د میکروب نه ډک شي نو یو پرسیدل سطح حرامت شي چې دا په نورو چې چکونه کې د دې شوات دغه وس په کې موجود نه و سره کشري تمنګ را شو د شری داسې دانې دي سرواله دی هغه د پوستکي هغه اندفات دي چې کچې تمنګ په د باندې لاسو او زمنګ په کوټو باندې دا نه لمسيږي کلم سمشي ډیر باریک شکل باندې دا د پوستکي د سطح نه چیږي او کاملا سرواله په دې کې اوپر نه په دې کې تڼا کې نه تڼا کو په شکل نه پړسوب نه لري ورسره بل به زوګانو تطبیق کې کشرا شو ورته د دې دغه کم د پوستکي د پاسه چې کومه دغه دانی یا تڼا کې رامسته کیږي دا دردمنی او په دې کې چې دغه داخل مختوی د خوبي چې دی دا یعنی تاریخي مقدر یعنی خړواله لري خو کچیرته منګه د چکن پاس ناروغي تراشونو په هغه کې به دغه وبش شفاف وي او دانی په کې دردمن نه بلکې سوی او خارخ لري ورسره
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه سلامات اوسه اوریدونکو ته نوبات ورکو ستړي مشه وخت د ژوندشتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی دا غوړیدون کې له ورسا په واسطه له هله د چغاګي و ورستړي مشه تاسو زموږ غږ لرئ
وستا څنګه مرن تخنیکام کار ما سلامونه ومني
وعليكم السلام مهرباني وکي غږ موصل له استډیو سره خبري وکي ستړي مشه
قربان سماله د کادر وکړو دین صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته تاسو همیشنه اوریدونکو عبد الحدا تعالی مده هلمند ولایت سروجانه
مهرباني وکي اتل صاحب
قربان تمولدین صاحب محترم نن شرایط په یلمن ولایت کې بيخي به اندازې زیات کته دي روغتیا د ژوند سمونی خبرونه ده چې ډاکټر په کوم موضوع خبرې کوي دین صاحب کلر موضوع راتروشانه کې ډیر به منندوی یم
او مننه اتل صاحب نن په مانکی پاکس باندې یا د بیزو چاک باندې خبرې کې و دا یو نوې ناروغي ده البته نوې ده تقریبا 2022 کې په حساب شوی خو اوس ورته د روغتیا نړیوال سازمان د خطر زنګ وهلې ده یا ویلې دي چې په ټوله نړۍ کې بیړنۍ روغتیايي حالت دی ځکه چې په افریقایي هیوادونو کې په حساب شوی په اروپا کې سویډن کې په حساب شوی په آسیا کې په فلیپین پاکستان او تایلند کې په حساب شوی د همدې موضوع په اړه باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب چې له کابل را سره میلمه دی د انتانی ناروغي متخصص دی تاسو پوښتنه ځوابې مهرباني
قربان سما ځانګړی سلام ډاکټر صاحب ته وایم ډېر شایسته موضوع متاکلې د لودین صاحب علامه قدر وکړه دا ډېر مهمه موضوع ده لودین صاحب دلته په هلمند ولایت کې د پوستکي مریضانو بيخي به اندازې زیات شوی دي نو د ډاکټر صاحب محترم سم ما دغه یو پوښتنه ده یو رقم مریض د محترم لودین صاحب اکثره په دماشومان کې پیدا شوی ده پر د جیل باندې یو رقم تڼاکی راپورته کیږي دا تڼاکی بیا لودین صاحب محترم چې پټاو سي فرار ځای باندې چې دغه تڼاکی وبو مشلي فوران دغه ځای سر مثال د خبرې بل تڼاکی راپورته سي یعنی زه د روغتیا مرکزو ته تللی يم بیا اندازې زیات ماشومان پخته شوی دي خدای نه خواسته خدای نه خواسته دغه مریض خو به مثال د خبرې نه چې مثال دا اوس په پاکستان او په دغه ځای کې پیدا شوی ده محترم لودین صاحب ډاکټر صاحب محترم سمې دغه پوښتنه ده او کچيري دغه مریض نه وي دغه دغه تداوی مثال د خبرې دلته مشتي روغتنو ته تللی د ماشومان به ولیدي زیا نور کورنی مثال د خپل ماشومان درختونو ته به ولیدي جلدی دواي بيخي زیات کم دي محترم لودین صاحب د ډاکټر صاحب سره ما دا غوښتنه ده چې مثال د ازمر تجارتان و دغه جلدی دغه تجارت بند کړی دا جلدی دوا نه راوړي که څه واجب ده درختونو کې دغه دوا بيخي به اندازې کم سوي د لودین صاحب نو ډاکټر صاحب سره ما دا غوښتنه ده چې دغه مریض خو خدای نه خسته خدای نه خسته هغه مریض نه لکه دغه په نړیواله کچه چې مثال د خبرې د خطر ژوند د کړی دغه مریض خو بنې لودین صاحب محترم
کور ودان ډیر مننه اتل صاحب سلامت او صحیح چاړي کوم نیولې و ډاکټر صاحب د اتل صاحب پوښتنه تاسو واوریدلې څه تفسیر پکې وایي مهرباني
بل لودین صاحب د اتل صاحب پوښتنه خو مې واوریدلې خو پوښتنه یو پرلې متاسفانه چې اتل صاحب دا ول موضوع نه واوریدلې چې د دې ناروغي په حق لبانې کافي معلومات اخیسته وي د جلدی ناروغي په حق لبانې متل چې پوښتنه وکړه چې په هلمند ولایت کې په ماشومانو کې دغه ناروغي ډیره زیاتې شوې دي او کوم منطقو کې چې موسم وچ وي ګرم وي خار وي او په دغه منطقو کې جلدی ناروغي معمولا زیاتې وي ورسره بل جلدی ناروغي مختلف اسباب لري زیاتره زیات اندازه باندې انتانی ناروغي دي او دغه کوم وصف چې پد چې اتل چې د ناروغانو یاد چې تڼای کې را پیدا کیږي دانی راځي یا په اوپکې ماتيږي او نور راخیږي نو دا په دې سب معنا باندې چې دغه یو میکروبي ناروغي دی انتانی ناروغي ده نو د ناروغي نور کلینیک هم په دې کې مهم دی چې هيا دغه ناروغ سره تبي کوي ټوخه ورسره کوي د ملا دردونه ځان دردونه د ستوني درد ټوخه همدارنګه د غټو پړسو دغه علائم په ناروغ کې شته کنه دي دغه ناروغي او د کلینیک او دغه جلدی اندفات شکل د نزي نه وکتل شي د متخصص ډاکټر یا د مالج ډاکټر البته هم کولای شي چې دغه یو احتمالي تشخیص پکې دي بل موږ په هر ولایت کې چې ده د ناروغي ناروغي او د کنټرول عملیاتونه لرو یو موظف ډاکټر په هر ولایت کې موجود دي چې دغه وظیفه د ساري ناروغي په وړاندې باندې خبرګون دي او دغه معلومات راټولول دي او دغه ناروغي تر رسیدګي ده نو په هر منطقه کې چې دغه اتل څه غوسیږي په منطقه کې به یو کلینیک خامخا موجود دی د مربوطه کلینیک سره د تماس کې شي او دغه ناروغي دی د مربوطه ولایت د ساري ناروغي او د کنټرول امیر سره شریک شي نو دې ته هم خامخا خپل ټیم زی ورسره او دغه په دې حق لبانې ټول معلومات راټولېږي او دغه تشخیص ته دغه ناروغي رسول کیږي او واستاسي هم دغه ناروغي خوړل کیږي
بله کوم ډاکټر صاحب تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې تشخیص یو څه ستونزمن دی ځکه ناروغي نه وي دا تر اوسه په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان په شمول د تشخیص امکانات ممکن کم وي په افغانستان کې څنګه دغه د بيزو چې چک چیرته په خرامانس شي په لابراتوارونو کې تشخیص کیږي او کنا تاسو ویل چې سمپلونه به بل ځای لګل کیږي
فعلاً خود دې امکانات نشته دی د دې لپاره امکانات نشته دی او کچیرته یو ناروغي رامنځته شي او بریکونه رامنځته شي نو هغه لپاره بیا لازم اقدامات نیول کیږي هغه لپاره د مربوطه ورګانونو لپاره د WHO لپاره او داس نور انجوګان په دغه برخه کې فعالیت کوي هغه د تشخیص لپاره رسیدګي کوي او د کافی دغه امکانات برابرې جوړتا موږ نور ناروغي هم دلته لرلې مثلا د سی سی چف یا د کانګو ناروغي او چډیر وژن کې ناروغي و چې دغه ناروغي په افغانستان کې راپېخې زیات شو لرامسته شو لاندې لپاره اوس معاینات او پوره امکانات ورته برابر شوی دي د هغه معاینات کې او تشخیص سره رسول کېږي بیا د ډینګو ناروغي هم رامسته شو چې په شرقي زون کې په جلال آباد او خوشحال سیمو کې چې د ډینګو ناروغي هم اوس عام شوی د دې پیښې هم ډېرې دي د دې لپاره هم امکانات برابر شو کچیرته داسې ناروغي لکه د بیزوګانو د تزریق یا د منکی پاکس ناروغي پیښې ولیدل شي مشکوک شي اول قدم کې دغه ناروغان قرنټین کیږي او دغه ناروغان تجرید کیږي تر څو نور انسانان ته انتقال نشي او بیا دغه سمپل اخیستل کیږي مربوطه بخش ته د دې خبر ورکول کیږي هغه بیا لازم اقدامات کوي او تر اوسه پورې داسې کوم امکانات نشته متاسفانه چې په مقابل کې یو چټک غبرګون وخی
بله کور ودان ډاکټر صاحب دا اوریدونکو ته یادونه وکم چې د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویلي چې دوی یو ټیم ته دنده ورکړي چې البته روغتیا ټیم ته چې دغه موضوع وڅېړي او کچیرته دغه ډول پیښې په افغانستان کې رامنځته کیږي احتیاطي لازمی تدابیر ورته ونیسي خو لکه څنګه چې په بحث کې هم څرګنده شوه پیښې لا تر اوسه په نړۍ کې دومره نه دي چې د یوې وبا په توګه دې ورته اندېښنې مطرح وي که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د نړۍ په کچه روغتیايي بیړنۍ حالت دی خو پیښې ما چې وکتلې په اروپا کې یوازې په سویډن کې دوه پیښې رامنځته شوې دي او په آسیا کې په پاکستان فلیپین او تایلند کې یوه که دوه پیښې رامنځته شوي خو له نیکه مرغه چې کومه مړینه پکې نه ده رامنځته شوې تر اوسه پورې خو د روغتیا نړیوال سازمان هر وبا ته یا هر شیو ته اندېښنه ښیي او خپل تدابیر ورته نیسي د طالبانو د عام روغتیا وزارت هم ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې یو ټیم ته دنده ورکړې چې په دې اړه باندې کار وکړي او خپل لازمي احتیاطي تدابیر ونیسي ډاکټر صاحب اوریدونکو هم شته یا اوریدونکو راخلو بیا به بحث ادامه ورکړو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري مهرباني وکړئ کوم ځای نه ماړی کني ولې او د خبرونې پر موضوع کوم پوښتنه لرئ مهرباني
مننه مولا دا بیانې فاتخانو د امپاکس مریضي چې دی چې څنګه نو دې تر موږ حکومت نه دا غوښتي چې باید د خارج چې کوم څوک راځي باید سم درملنه ترې نه وکړي او معلومات ترې راځي چې دا ناروغي ونه لري افغانستان خو فعلاً تر اوسه کوم پیښه نه سره سوي دا ناروغي باید حکومت دې ته سم د لاس ولاړي چې کوم څوک د خارج نه راځي باید معلومات ترې وکړي چې د افغانستان ته راغله نو تکلیف دی چې بیا ورته د نوې دی چې ورته ښه بیا هم ډېر تکلیف دی چې بیا دې درملنه کوي او بل ډاکټر صاحب سم دا پوښتنه چې دا ناروغي چې انسان باندې راشي څومره وخت نیسي معنا څومره وخت کې دا بدن بیا وځي
کور ودان بیانې سب سلامت اوسې مخکې ډاکټر صاحب که هم لنډه اشاره درلوده پر دې باندې چې څو نه پاتې کیږي خو بیا به هم ډاکټر صاحب لنډه تبصره پی ولري کور ودان چې اړیکه مونې ولې ولې فرانه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ بیانې سب ته څه وایي بیا بلک زره په دې هم تم شو چې کچیرته په کومه کورنۍ کې د همدې مانکی پاکس یا همدې بیزو د چچک ناروغ وي یا هم مثلا د نورو چچکونو ناروغ وي دغه ناروغ سره څه ډول چلند وشي ځکه هر دغه ډول ویروسي ناروغي چې وي هغه ساري وي په اسانه انتقالیږي نو د دې لپاره چې هغه شیوې مثلا کنټرول شي یا مثلا د پراختیا مخه ونیول شي له ناروغ سره چلند هم ډیر مهم دی اول د بیانې سي پښتنه باندې لاندې تبصره وکي بیا به دې ته راشو چې له ناروغ سره څه ډول چلند وکړو کورونه کې
بلې د مخترب دي دغه څنګه وکړ یو پښتنه په تاول چې موږ ورته اشاره وکړه چې د خارج ته مسافر راځي نو هغه له سپنځمن کار هم نه ځکه په اکثر خلکو کې ناروغي نه موجود وکړه بل ناروغي په حق لبانه راځو که چې یو شخص په دغه ناروغي باندې اخته شي ده د وجود په فرق کې که چېرته یو کس چې حتمن دي ځوان یې نورې ناروغۍ ونه لري خو خواړه خوري د ژوند هغه نغې ښې تر ژوند او زندگی ښه روان اقتصاد باندې ښې ورسره نو دا کسان دي چې دوی نسبتا زر ښه کېږي ناروغۍ پکې دومره دغه نه سخته نه کم کسان چې هغوی په ارزوا کې هغوی وجود کمزوری دی، کافي صحتمند خواړه نه رسېږي ورته، صحي خدمات ته پوره لاسرسی نه لري ورته نه. نو په دې خلکو کې دغه ناروغۍ د سیر اندازه مدت پکې نسبتا اوږده دي. خو معمولا دغه ناروغي چې ده د دوه ان څلور هفتو په جریان کې خواهد پیدا کوي دغه ناروغي ښه کېږي. ناروغي طب زندر سردر دا کلینیک دغه نښې نښانې دغه تکلیف چې دی دا نسبتا ژر ښه کېږي. یوازینی شی چې هغې نه ناروغ کړېږي او هغه سخت عواقب لري، هغه بعضې وختو کې د پوستکي دانې چې کله ښه شي دا په اخر کې چې دی په دې کې مال ساچ پاتې دغه دانې توروالی پیدا کوي، ورته کله کله دې ته ضرورت پیدا کېږي چې دغه قسمت د دانو واسطه باندې مړان ساچ ته نه اوچت شي او دغه ساحه پاکه شي تر څو هغه ښه شي او زر خواله پیدا کړي. دویم په دې کې چې دا چیرته د یو ناروغ په دغه تکلیف په سترګو کې راشي، یعنی د سترګې د قرنې په آفت د اخته کېدو سبب شي، نو دا بیا ډېر ناوړه عواقب لري او دغه ناروغ د ړوندوالي سبب کېږي چې دا په یو خطرناکه بابېړۍ د دغه ناروغۍ دی. زمن د دې کې که چېرته یو ناروغ هغه په ښه محیط کې نه وي او صحي خدمات هغې ته لاسرسی ونه لري، په دې کې سینه بغل پیدا کېږي. همدارنګه ناروغ کې چې دی سپسس ته دی ټول وجود په بکتریا انتان باندې اخته کېږي، دویم میکرو په دې کې مداخله کوي، نو دغه عواقب دي چې دا خطرناک دي، کېدای شي چې د ناروغۍ موده اوږده کړي او حتی دا چې د ناروغ د مړینې سبب شي.
بله، او ډاکټر صاحب که چېرته کومه کورنۍ کې دغه ډول ناروغ رامنځته کېږي، مثلا د همدې مانکی پاکس یا د بیزو د چیچک یا مثلا د نورو عامو چیچکونو چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې یو ډول د چرګوړي چیچک دی، چې د چرګوړي چیچک په دې اروپا کې هم عام دی، خصوصا په دې څو میاشتو مخکې کې پیښې ولیدل شولې، دغه ډول ناروغ سره په کورنۍ کې څه ډول چلند وشي؟
د چیچکونو ټول نانوای شي دي، ټول نوی شي دي، هغه هم تنفسي ساری دي او هم د پوستکي د ساری د ساری دي. د شری ناروغي چې دا هغه تنفسي ساری ده. نو معمولا چې کوم انسان یو ناروغ په یو کورنۍ کې موجودي ورسره، نو دا زمونږ د کوم کوټولنیز ژوند چې دی د سره زمونږ ناسته ولاړه چې ده، نو په دغه کې د دې سبب کېږي چې دغه ناروغي نور انسانانو روغ انسانانو ته هم د انتقال شي. که چېرته په یو کورنۍ کې دغسې ناروغ موجود وي، نو په دې کې اول قدم کې باید دغه کس لپاره خپل د بستره کوټه او د اوسېدانې ځای دا ورته جدا کړلی شي او د کورنۍ نور کسان بغیر د ماسک او محافظتي تدابیرو څخه دغه ناروغ سره باید نزدېکت ونه کړي. په خبرو کې د دې نه باید واټن واخلي تر څو هغه قطرات چې د خبرو او د ټوخي او د پرنجي په وخت کې د فضا ته انتقالیږي، هوا ته انتقالیږي، هغه دې ته شخص روغ شخص ته راونه رسېږي، باید تر دې ترمنځ واټن مسافه موجود وي ورسره، او دغه ناروغان باید کرنټین کړل شي. په زمن دې کې د دې ناروغ لپاره باید تداوی بندوبست وکړل شي، ورسره ډاکټر ته ښکاره شي او منظم د تداوی لاندې، او باقي کسان باید وقایع انتخاب کړي او هغه دغه ناروغ څخه د ځان ساتنې تدابیر ونیسي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، دغه پاکسونه چې دي، هم دغه چکونه چې دي، کله نا کله علاوه دې چې مثلا ناروغ نور سیمپټومونه یا نور نښې نښانې لري، مثلا وجود درد کوي، سر درد کوي، ورسره ټوخی لري یا مثلا تبه لري، دغه د خپلو چیچکونو یا هم خپل د تڼاکو بخار یا خارښت هم ډیر کله نا کله ځورونکی وي. مثلا همدغه د چکن پاکس یا هم د چرګوړو په چیچک کې داسې ولیدل شول چې هغه بخار ډیر مثلا دومره جدي وي چې خصوصا که چیرته ماشوم مثلا په هغه باندې اخته وي، ماشوم نو دا تفکیک نه کوي چې د وجود د برخې ګرول ورته ستونزمن تمامه کې، مثلا هغه برخه د وجود چې دغه تڼاکې دي په هغه ګروي، هغه نو بیا وینې کیږي یا هم مثلا دغه تڼاکې شکیږي او بیا د وجود په نورو برخو کې لګیږي. دغه د خارښت مخنیوی هم فکر کوم په طبابت کې اړین دی. دغه لپاره هم په افغانستان کې دارو درمل شته، خصوصا هغه ماشومان کې په اخته کیږي چې هغوی ته تجویز سي تر څو ماشومان د خپل وجود هغه برخه چې په دغه تڼاکو باندې پوښل شوي دي هغه ونه ګروي پاسان.
بله لوزین صاحب، شته د دې لپاره خو ډېر عادي دارو موجود دي، ورسره چې هم شربتونه دي، ګولېګانې دي، همدارنګه لوشنونه دي چې پوستکی دې سره هغه کوم ځایونه چې دانې دي تڼاکې دي هغه ورباندې غوړېږي او د دغه خارښت کې کمی راځي او ناروغ استراحت کېږي د خارښت څخه. نو د دې لپاره تداوی خو چې ده په مختلفو اشکالو سره ده، چې بعضی ناروغی داسې دي چې هغه یوازې کومکې ته دعوی ته ضرورت لري، که چېرته بل میکروب رامنځته شي د هغې د خطر ورته تداوی ورکول کېږي. نور د دې دپاره استراحت تر ټولو ښه غوره لاره ده. استراحت دی، ښه خوراک دی، مایات اخیستل دي، فقط د اراضو د ارامولو د خاطره ناروغ ته دوا ورکول کېږي، چې د تبې د ځاندرد دپاره دې دپاره دارو ورکول کېږي، د خارښ دپاره دارو ورکول کېږي ورته، او مایات ورکول کېږي ورته. نور داسې کوم خاصې درملنې نه لري. د چرګوړو چیچک دپاره چې دی هغې دپاره بیا د ویروس ضد دارو هم ورکول کېږي ورته، او په ضمن د دې کې که چېرته بل بکتریایي یا کوم بل ناروغي موجوده هغې د خاطر دوا ورکول کېږي، او د خارښ او ځاندر د تبې لپاره دارو ورکول کېږي. نور ښه خواړه دي دپاره، غذا برابرول دي، مایات ورکول دي، او د ناروغ د تغذیې ښهوالی دی. نو دغه تداویانې دي چې دا بعضې تداوی په کور کې کېږي، دا هم ناروغان لپاره چې بستر ته اړتیا ونه لري، ځکه کور د دوی لپاره بسترینه ځای دی. شفاخانو کې نورې ناروغۍ هم موجودې وي، کېدای شي چې د بل ناروغۍ هم د دې سره یو ځای شي. او که چېرته ناروغ داسې یو حالت ته لاړ شي چې وخیم حالت دي، ناروغۍ بابېړۍ ورکړې وي، دا د هغه حالتونه دي چې ناروغ باید شفاخانه کې بستر شي، ځکه منظم صحي خدمات او څارنې ته دا ناروغ بیا ضرورت پیدا کړي، چې دا خدمات بیا یوازې په کلینیکونو شفاخانو کې ناروغ سره کېږي.
ډاکټر صاحب، زه دلته یوه بله پوښتنه هم غواړم وکړم، البته معلوماتي پوښتنه ده، ما سره هم دا پوښتنه ده، ممکن اوریدونکو سره هم دا پوښتنه وي. څه لامل دی چې اکثره دغه ډول ناروغۍ مثلا له افریقایي هیوادونو نه سرچینه اخلي؟ مثلا د کانګو تبه چې وه له افریقا، له کانګو نه مثلا دغه راپورته شوه، دغه مثلا د ډینګي په نوم باندې چې کومه ناروغي وه، هغه هم له افریقا، له کانګو نه. اوس دغه د بیزو چیچک هم چې دی، هغه کومې پیښې چې اوس ډېرې دي او د پام وړ دي او د اندېښنې وړ دي، هغه په افریقایي هیوادونو کې دي، چې هم کانګو او هم د افریقا په نورو هیوادونو کې. دغلته په افریقا کې دغه محیطي چاپېریالي تغیرات د دې لامل کېږي او که نه دغه د افریقا د خاورې اغیز دی؟ یعنې تبابات څه وایي، ولې دغه ډول ناروغۍ تر ډېره له افریقا نه سرچینه اخلي؟
ګڼې عوامل او فکتورونه چې دی په دې کې رول لري. ورسره کانګو هغه هېواد دی چې د نړۍ تر ټولو خطرناکه ناروغي ده، دغه ځای نه سرچینه اخیستې ده. البته دغه منطقه کې فکر کوم یو سیند ده، د کانګو ریور په نوم باندې، چې د دې شاوخوا کې چې کوم خلک اوسېږي اکثره په دې خطرناکو ناروغۍ اخته کېږي. که مونږ د خطرناکو ناروغیو ساري ناروغۍ وژونکو ناروغۍ نومونه واخلو، چې هغې کې دغه سی چپ ده یا کانګو ناروغي ده، کدی نه راتیر شو ایبولا ناروغي ده چې ډیره خطرناکه ناروغي و، چې خو مخ و شو مهار شوله، کدی نه پسې راتیر شو دا د مانکی پاکس ناروغي و، داسې نورې ناروغي دي. اول غټ علت په دې کې دا دی چې په دغه منطقې کې کم خلک اوسېږي، دا وحشي نو ژوند لري، تمدنونه ډېر وروسته پاتې تمدنونه دي، خلک یې ډېر غریب دي. په خوراک کې د دې فرق نشته دی چې انسان د څه شي د خوراک لپاره استفاده کوي، د هر نوع حیوان د غوښه دوی خوري، که په خام ډول وي که په پوخ ډول وي. هایجین یا حفظ الصحه کتن په دې منطقو کې نه مراعت کیږي، ورسره خلک ډېر په غربت کې، هغه وروسته پاتې حالت کې ژوند کوي ورسره. او دغه لکه د فضله موادو نه ځای په ځای کېدل، د منظم کانالیزاسیون نشتون، د پاک او ناپاک خوړو ترمنځ باندې تفکیک فرق نه کول، او همدارنګ بعضې هغه ژوي حیوانات دي چې هغه په خپل وجود کې خطرناکه میکروبونه لري، اما هغه حیواناتو ته څه نه وایي، خو که انسانان ته راشي خطرناکه تمامیږي، ناروغۍ تولیدوي، د هغوی څخه ځان ساتل. دغه مختلف فکتورونه دي په دغه منطقه کې چې دا موجود دي، او دغه مختلف او ډېر خطرناکه ناروغۍ په دغه منطقه کې رامنځته کېږي، چې دغه مختلف فکتورونه د دغه علت شوی دی. او بیا مسافرتونه دي دغه منطقو ته، او هجرتونه دي چې دغه منطقو سره تجارت سبب کېږي، چې دغه ناروغي د نورو هیوادونو ته انتقال شي، او دغه نور ځایونه په دغه ناروغۍ اخته شي، او دغه مسافر او مهاجرتونه مهاجرتونه د دې سبب کېږي چې دنیا کونج کونج ته دغه ناروغیانې ورسېږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. دغه ځینې نورې اوباو چې رامنځته شولې وروسته، بیا ورته مثلا واکسینونه رامنځته شول، کله چې د کورونا اوبا رامنځته شوه، موږ تاسو ولیدل چې تقریبا شپږ میاشتې وروسته، فکر کوم یا هم له دې نه په زیاته موده کې وروسته واکسینونه جوړ شول. بیا واکسینونه هم داسې وو چې په ټولو هیوادونو کې نه وو، اول په هغه پر مختلو هیوادونو کې دغه واکسینونه تولید شول، خپل کسانو ته تزریق کړل، بیا نور هیوادونو ته لکه افغانستان او د دریمه درجه هیوادونو ته ورسیدل. اما دغه مانکی پاکس یا هم د بیزو د چیچک په اړه باندې ویل کیږي چې لوړاندې واکسینونه موجود دي، که څه هم تاسو ورته مخکې لاندې اشاره درلوده چې یو ډول واکسین دی چې هغه چیرته انسان واخلي هغه واکسین بیا نو مرسته کوي. آیا مشخصا د بیزو د چیچک واکسین هم تر اوسه ډاکټر صاحب تولید شوی که نه؟ که تولید شوی وي په دریمه درجه هیوادونو کې لکه افغانستان، پاکستان یا مثلا نور غریب هیوادونو، په دغو هیوادونو کې څومره د لاسرسي وړ دی؟
بلې، د دې ناروغۍ دپاره واکسین هم شته دی او تداوی هم شته دی، دوا دارو درمل هم شته دی، ځکه دا تقریبا د نیمې پېړۍ نه ډېر وخت چې دغه ناروغۍ پېژندل شوې، د دې دپاره کار شوی دی. د دې دپاره د سمال پاکس واکسین هم د دې ناروغۍ په مقابل کې مقاومت تولیدوي، او همدارنګه د دې خپل واکسین هم شته دی چې د ناروغۍ په مقابل کې مقاومت تولیدوي. خو دغه واکسین چې دی مروج نه دی، عام واکسین نه دی، او اړتیا هم د دې نشته چې ټول خلکو ته وشي، او اړتیا هم د دې نه لیدل کېږي چې هر ځای کې د واکسین وشلی. او که چېرته په یوه منطقه کې په یو د دې یو انډیمیک رامنځته شي، د منطقې ټول خلک پیخې زیاتې شي، ډېر خلک پیخته شي، نو بیا په دغه وخت کې داسې حالت راځي چې هغه روغ خلک ټول چې دی جدي خطر سره مخ کېږي. نو په دغه حالتونو کې چې دغه منطقو خلکو ته څنګه کېږي واکسین کېږي؟ خو غیر د دې نه وایي اړتیا نه لیدل کېږي، ځکه ناروغي اکثره چې ده بغیر د تداوی نه په هغه کورني درمل او هغه د ابتدایي صحي خدمات سره هم ناروغان ښه کېږي ورسره. بل د دې انواع مختلفې دي. اول ټایپ د دې چې دی مرګونه ټایپ دی، که چېرته یو منطقه کې راشي نو دا نو هغلته د مړینې حتی تر 10% پورې کېدای شي ناروغان تلف شي، د منځه لاړ شي. خو دویم ټایپ چې دی هغه بیا ډېر عادي ناروغي ده، هغه د هغې چې د مړینې اندازه حتی په زرو کې یو کس ته رسېږي. نو په داسې حالاتو کې بیا ضرورت نه لیدل کېږي چې په دې باندې ډېر زیات مصارف وشي او دغه واکسینونه هر چا ته وشي. نو د اړتیا په صورت باندې چې دی بیا دغه د واکسینو دپاره اقدامات نیول کېږي ورته.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، همدغه د بیزو چیچک چې دا مثلا اول پیښې په بیزوګانو کې ولیدل شو، بیا وروسته تاسو مخکې ویل چې په همدې افریقا کې په کانګو کې په انسانانو کې هم دغه ویروس پیدا شو، اوس پر دې بحث کوو چې دغه ویروس د پراخېدو په حال کې دی، خدای مکړه چې مثلا د وبا په بڼه باندې بدل شي. البته اندېښنې ورته شته. د روغتیا نړیوال سازمان په نړیواله کچه باندې روغتیایي بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. کوربه یوازې اوس مهال د انسان وجود کېدلی سي او کنا کولی سي څاروي هم مساب کې، ځکه په افغانستان کې د اکثرو خلکو ژوند له کروندو او څارویو سره تړلی دی، او دغه کوم کورني څاروي چې دي مثلا لکه غواګانې شولې یا مثلا لکه وزې او میږې شولې، د دغو په وجود کې دغه ویروس څومره امکانات شته چې ځای په ځای شي، یا هم دغه څاروي په دغه ناروغۍ باندې اخته شي او بیا انسان ته انتقال شي، دغه امکانات هم شته او کنه اوس مهال یوازې له انسان انسان ته دغه ویروس انتقالېدونکی دی؟
بلې لودین، دغه ناروغي ته چې دا دې ته زونوټیک ناروغي وایي. زونوټیک په دې معنی باندې چې دغه ناروغي اصلي عامل او علت چې د حیوانات دي، نو د حیواناتو نه انسانانو ته انتقالېږي. بیا که چېرته یو انسان په دې ناروغۍ باندې اخته شي، همدغه ناروغ انسان بیا روغ انسان ته انتقالېږي. بر علاوه د دې نه چې انسانان په ناروغۍ باندې اخته کوي، اکثره واړه تی لرونکي حیوانات، یعنی هغه حیوانات چې هغه د سینو د تیینو په واسطه باندې خپل بچیو ته شیدې ورکوي، دا په دې ناروغۍ باندې هم ډېر اخته کېږي. لکه په دې کې بعضې د مږو انواوې دي، لکه مورچه خور چې ورته وایي، یو رقم ته حیوان د دې نه استفاده کوي. دغه د ماښام شوپره کې چې دی، دا په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي. بر علاوه د دې نه بعضې نور دا واړه واړه حیوانات پستانداران چې ورته په دې باندې اخته کېږي، او امکان د دې شته چې نور تی لرونکي حیوانات هم په دغه ناروغۍ باندې اخته شي. نو دا بر علاوه د دې نه چې انسانان په دې ناروغۍ باندې اخته کوي، حیوانات هم اخته کوي. داسې فکر کېږي چې دغه ناروغي د وړو تی لرونکو حیواناتو نه انسانانو ته انتقالېږي، خو د کیس د دې محضر نه دی معلوم چې اصلي منبع د دې ناروغۍ کم حیوان دی، ځکه په مختلفو ځایونو کې چې دغه ناروغي خپره شوې ده، هغه منبع چې تړل شوې ده مختلف حیوانات راوتلي دي، چې په مختلفو حیواناتو د خوا نه تړل شوې دي، حملې پې شوې دي، خراشیدګیانې رامنځته شوې دي، او په دغه علت د دې سبب د دې شوی ده چې دغه انسان د دې حیوان نه په دغه ناروغۍ باندې اخته شوی اوسېږي. نو بر علاوه د دې نه چې انسانان اخته کوي، حیوانات هم په دې ناروغۍ اخته کوي. کوم ناروغان به زموږ هیوادوالو پېژني چې دغه ناروغ دغه حیوان په ناروغۍ اخته دی؟ که چېرته یو حیوان وجود ګرمي، خواړه نه خوري، کیا نه خوري، سترګې سورواله ولري، د خوراک په وخت کې، د اوبو څښلو په وخت کې، د خولې څخه وینه راشي او خواړه یا اوبه په دغه وینه باندې سره شي، نو په دې نه حیواناتو کې د ناروغۍ د موجودیت امکان شته دی. کله چې یو انسان دغه حیوان سره نږدې کېږي او تماس سره لري، باید ځان ساتنه وکړي. د دې د وجود ټولو مایاتو څخه که شیدې دي، که هغه فاضله مواد دي او که وینه ده، د دې نه باید خودداري وکړي. بل علاوه د دې نه باید د حیوانات سره د نږدې کېدو په وخت کې چې هغه ته ګیا ورکړي، خواړه ورکړي، ساتنه پاملرنه کوي، باید د ماسک او دستکش سره هم که امکان ولري استفاده وکړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسه، اوریدونکو هم استودیو سره اړیکه نیسي ورو سبا اوریدونکو له واخلو. فقط یو بحث ما مطرح کوو ډاکټر صاحب، چې لګرمي هوا سره دغه ویروسونه څومره تړلي دي، ځکه په افغانستان کې هم ګرمي به حد زیاته شوې ده، په سیمه او غوان کې هم مثلا د ګرمۍ درجه کمساري او حتی کله ناکله به ساري خودل کیږي. دغه ډول ویروسونه خصوصا دغه د بيزو چک لګرمي هوا سره هم تړاو لري، یا دغه ویروس چې دا یا د کوم میکروب چې دا د په ګرمه هوا کې خ فعالیت کوي لکه بعض نور ویروسونه چې دی، او کنه ل ګرمي او سړښت سره کوم تړاو نه لري دغه ویروس؟
زیاتره انتانات یا میکروبونه چې دی د ګرمي هوا په مقابل کې چې نسبتا لږه کمزوري، بعضې کاملا د منځ دي ورسره د ګرمي هوا په مقابل کې نشي پاتې کېدلی، ځکه که چېرته دا شیا او سطح په مخ باندې کښېني نو چې په هوا ګرمه نو دا د ژوندي پاتې کېدو وخت او چانس یې هم د دې کمي. او د دغه ناروغۍ د شیو د خپرېدلو وخت چې دی، دا ناروغۍ د اکثره د تطبیق د چیچک ناروغۍ چې دا د پسرلي او ژمي په موسم کې ډېری، د اوړي په موسم کې د دې وقوعات کمي. یو خو دا د ژمي په موسم کې د خلکو ناسته ډېری سره په یو کوټه کې کښېني، په یو دالیز کې کښېني، مدارسو کې، په مکتبونو، په لیلیو کې شاګردان ټول په یو ځای کې وي سره، په اوړي کې بیا دغه خلک منتشري سره، نو یا هغه تنفسي تماس هم د دې ترمنځ کمي، او بل په ژمي کې په یخه هوا کې ویروسونه او میکروبونه چې تر ډېر وخت پر ژوندي پاتې کېدای شي، اما په ګرمه هوا کې بیا ډېر وخت لپاره نشي پاتې کېدلی. نو زیاتره پیښې چې د ناروغۍ رامنځته کېږي اکثره په ژمي او د پسرلي په موسم کې ډېرې وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ، راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکړو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
بله تشکر. نو جن صاحب مزه غوري، سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام قاری سے پختون، ستړي مشي نن د بيزو په چچاک باندې خبرې کوو، یا هم مانکی پاکس باندې. په افغانستان کې لالنه کمرغه پیخ نشته، خو په گاوند او سیمه کې پیخ رامنځته شوې دي، په نړۍ کې، په افریقا کې پیخ ډیر زیات دي، او د روغتیا نړیوال سازمان هم ورته په نړیواله کچه باندې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. تاسو په دې اړه باندې له ډاکټر سیمن کوم پختنه لرئ؟ مهرباني.
او پښتنه در مول خو نظر می دارې چې ډیر متاسف یو، په خاطر د دې چې د کورونا مرض چې په چین کې پیدا شو، اخیرا افغانستان ته راغی، چې افغانستان یو سپاته مملکت یو اقتصاد هم زی په دې خلک دروازګار سره چندانې نشي د جوړ علاقه نه لري، نشي نه لري. نو په تاسو سره باید وایم که اوس نه راغلی، که زموږ ګاونډیان ته راغلی ممکن افغانستان ته هم راشي. دغه دی. نو دا ډاکټر صاحب سمې دوی پښتنې دي، اوله پښتنه خو مې دا ډول چې دا چې چک په ژمي کې ډېری، یا په سپرلي کې ډېری، په اوړي کې نه، دا خو صحیح دی. کچېری د دغه ابلی میمون یا د بيزو د چک علاج ونه شي، یعنی دغه ژر پاملرنه ورته ونه شي، په څومره عمر کې انسان د بینه وړای شي؟ او اوس یې پیلن دلته په افریقایي ممالک یا په افغانستان کې یا په نورو ممالک کې واکسین شته که نشته؟ او بله خبره مې دا ده، که مور چې حامله یې ماشوم یې په ګېډه یې، پر مور باندې څومره تاثیر کولی شي او پر ماشوم باندې څومره تاثیر کولی شي؟ ده ویل چې دا ویروسي آثاري ناروغي ده، نو دغه که مور و ماشوم ته شیدې ورکوي او مور په دغه مرض اخته یې، آیا دغه پر ماشوم باندې دغه ناروغي و ماشوم ته انتقالیږي که نه؟
کور ودان قاری صاحب پښتون، ډیره مننه، سلامت اوسئ. که څه هم مخکې د واکسین په اړه باندې ډاکټر صاحب لاندې معلومات ورکړي، خو دغه نور برخې چې دي، دغه نورې پوښتنې د ډاکټر صاحب،
لودین سازمان مشکل، لودین سازمان راغورې
و غږمنلرو قاری صاحب مهرباني.
دغه دی، هغه داسې دی، ما نه دي، موږ نه دي اورېدلي، ډېرو خلکو نه دي اورېدلي. دن په افغانستان کې د خصوصي پر راډیو باندې د امریکا یې سیشن تاو بالا غالبا د سیخ راډیو نزل ته نه اوریدل
کیږي. سلامات سي مننه اوریدونکو چې دغه یادونه کوي د تخنیکی ستونزو دا چې نن زموږ پر سپو باندې د امریکا غاک سپی راغلی یا د امریکا غاک راډیو نشرات ست د اطمان موږ له تخنیکی همکارانو سره دا بحث مطرح کوو وروسته کېدای شي حل لار ورته پیدا شي. ډاکټر صاحب شنوار راځي چې د خالص پښتون پښتون باندې لاندې تبصره وکړو ځکه وخت هم ورو کمیږي بیا به بحث سره پای ته رسوو او نتیجې ته برسېږو. مهرباني.
بله کاری صاحب پښتون خو مختلف پښتنې وکړلې او ډېرې ښه پښتنې وکړې. بعضې پښتون ته زموږ فکر وشي او فکر هم نه ورته د علاج په هکله باندې. کاری صاحب پښتون د دې علاج چې دی اول د کومکي تداوي کېږي. کومکي تداوي په دې معنا چې ناروغ فقط هغه درد او تب او دا تکلیف رامېږي خو خواړه ورکول کېږي ورته مایات ورکول کېږي ورته هغه اول ابتدایي تداوي د دې کېږي. په هغه کسانو کې چې هغوی نسبتا د ناروغي خفیفه یا ډېره شدیده په دې ناروغي پکې موجوده نه وي او کس چې دی صحتمند دي ناروغ صحتمند دي تنومند دي ځوان وي او په نورې ناروغۍ مو نه لري ورسره. بل ډول په افغانستان کې تر اوسه پورې د دې هېڅ نوه پېښه په رسمي ډول باندې نه ده ثبت شوې. تر اوسه پورې مشکوکې پیسې پروسه کال تېر کال البته هم د دې بعضې دغه وشلې فیسبوکي اوازې وې چې داسې دغه موجود دی خو البته ناروغي نه وه. کوم کسان موږ ته هم مراجعه کوله په ځان باندې شکمنو چې موږ کتل هغوی چې بالکل د دغه ناروغۍ کوم نښې علائم پکې خو نه وو موجود ورسره. واکسین په حق له چراغ له مخکې هم موږ په دې باره کې بحث وکړ سره واکسین شته دی خو واکسین په هغه مشخص وختونو په مشخص حالاتو کې ورکول کېږي. ورته د امیدوارۍ په حالت کې راشو څلور هغه کسان چې په دې کې ناروغي ډېره سخت دی چې ماشومان دي زاړه خلک دي امیدوار ښځې دي او هغه کسان دي چې هغوی محافظ ځپون کې ناروغي لري شکر لري کینسر ناروغي لري همداسې نورې مختلفې ناروغۍ دي ځیګر د منځ تللی وي او مختلف لتو د وجنه. نو دا هغه کسان دي چې دا محافظ ځپون کې ناروغي لري محافظ ځپلي دي په دوی کې چې دی ناروغي سخت وي او د مړینې اندازه هم ډېره وي. نو امیدوارو ښځو کې چې دغه ناروغي سخت وي او حتی دا چې د مړینې کچه هم پکې زیاته وي ورسره او بل لازو په ماشوم باندې د دې اغېزې کوم مور هغه میندې چې هغه امیدواري لري او که چېرته په دغه ناروغۍ باندې دغه اخته شي نو اول دا د ماشوم د منځه تللو سبب کېږي. یعنی کېدای شي ناروغ ماشوم د منځه وي چې ورسره او ماشوم مړ پیدا شي. دویم دا ده چې کېدای شي ماشوم مخکې د وخته پیدا شي او په خپل هغه پختګۍ هغه د پوره وخت نه ماشوم ونه رسېږي ورته بې وخته دنیا ته راشي. دریم دا ده چې ناروغ ماشوم که چېرته پیدا شي او په دغه دنیا ته راشي په داسې حال کې چې مور یې په دغه ناروغۍ اخته وي دغه ناروغي او په ماشوم دغه ناروغۍ مشابت زیات کېږي په ماشومانو کې د مړینې کچه.
بله ډاکټر صاحب وبخښئ ستاسو غږ بیا کمزورې شو غږ مو پرې شو که لږ زره ځای بدل کړئ. دغه 15 دقیقې شاوخوا نورې پاتې دي که لږ زره تکلیف وکړئ چې دغه وروستۍ خبرې مو هم اوریدونکي سامې سره واوري. ډاکټر صاحب تاسو دغه پوښتنه د قاري صاحب پښتون ځواب کړله. زه په دې هیله یم چې قاري صاحب پښتون خپل ځوابونه ترلاسه کړي وي. مو ویل چې پر امیندوارو ښځو باندې دغه ناروغي سخته تمامېږي او د اساری تو په بش کې هم که چیرته مور په اخته وینو خدای چې له ماشوم سره احتیاط وسی. ډاکټر صاحب راځي په پای کې لږ زره دغه د خوړو موضوع باندې هم تم شو. د بيزو د چچک د ناروغانو لپاره یا هم د نورو ناروغانو لپاره چې په چچک باندې اخته وي کوم ډول خواړه توصیه کوي؟ ډاکټر صاحب کوم ډول خواړه په افغانستان کې ارزانه او اسانه پیدا کېدلی شي چې اوریدونکي بیا که چیرته خدای مکړه دغه ناروغ لري یا ماشومان په اخته کې یا لویان کوم خواړه ورته ورکړي څه توصیه ورته کوي اوریدونکو ته؟
خ خواړه چې دی هغه سبزیجات او میوه‌جات دي. دا هغه خواړه دي چې د دې هضم مثانه دی خوراک مثانه دی بشتهایي کې ناروغي پرې ورسره او د ټول ویټامینونو او منرالونو هغه د حیاتي منرالونو او غذایي موادو ډکې او دې کې موجودي ورسره. نو په ناروغ که چېرته په یو ناروغ په یو ناروغۍ باندې اخته شو که دې دپاره کوشش باید وشي چې دې ته کامل او صحتمند او ښه غذا ورسېږي. میوه جات ترکاري باب سوپ او شوروا هغه دغه خواړه باید ناروغ ته تیار شي چې هغه ناروغ یې وخوري د ده په اشتهایي کې هم ورته ښه تمام شي ورته او ده ته یو انرژي ورکړي او یو څه ګټه ترېنه ناروغ واخلي ورسره. او زمون د دې کې چې لري باید مایات ناروغ واخلي او سره چې څومره مایات واخلي نو څنګه ناروغ د تبې د کنټرول لپاره او د ناروغ د صحت لپاره به لا خې او مفید به ورته تمام شي.
په مجموع کې څه کول پکار دي انسانانو ته او ځوانانو ته ترسو پر دغه ویروس باندې یا پر دغه ناروغي باندې اختنه شي؟ لاندې احتیاطي سپارښتنې به مو د افغانانو لپاره سوي څو کې ترسو ځان په اسانو لار باندې له دغه ویروس یا هم له نورو مرواجو ویروسونو نه وساتي.
بله مونږ ضرب المثل لرو، یو مثل لرو چې وقایه بهتره د معالجې نه ده. دین مخکې چې یو ناروغي باندې اخته شي نو ښه خبره ده چې هغه وقایوي تدابیر ونیسي او هغه وقایه وکړي. وقایه په دې معنی چې د ځان ساتنه ده. که چېرې په یو محل په یو کور د کاري دفتر کې یو ناروغ موجود وي نو که چېرته دا ناروغي داسې ناروغي وي چې علت یې میکروب یا میکروبي ساري ناروغي وي نو ده سره باید هغه رقم تکړه نه وشي چې دغه روغ شي په دغه کس نه په ناروغي اخته نه شي. هره ناروغي یو خپل مدت لري. دغه ناروغ د ټول عمر دپاره د دغه میکروب جاله نه وي. دغه میکروب ټول عمر د دې څخه خلکو ته نه دي بلکې یو موده لري. دغه مودې پورې دا ښه کېږي. دغه مودې په جریان کې ناروغ شخص هم باید د دې کوشش وکړي چې له ما ناروغ کسان اخته نشي او روغ کسان هم د دې کوشش وکړي چې زه دغه کس نه اخته نشم. ځکه دغه کچې په خدای نه قضا دغه شخص ناروغي اخته شي د دنه فامیل اخته کیږي د دنه څنګه اخته کیږي د دنه نور په ژوند کې چارو کې څه تر ناستو ولاړ کې دغه کسان اخته کیږي دغه ناروغي مخته ځي. کاغه د ریزش ناروغي ده، کاغه تینو بغل ناروغي ده، کاغه همدارنګه د تصدیق کې د چچک ناروغي ده، د شری ناروغي ده. دغه ټول انتقالي کې نو مهمه خبره ده دا چې دوی په ځینځي همرات کې ماسک واچي لاسونه بار بار ومینځي کړه چې سره په تمر کې راځي د ناروغ سره د ملاقات په وخت کې باید د ټول شرایط مراعات کړي.
کور ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږه ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیدو.
لدا غلاری چې لمن لمن نوج میرا خیجی تر دا غلارا دا گلاب غندی انجی لیت للی دا تر دا غلارا دا گلاب غندی انجی لیت للی دا parda gala ra da gulab undi jilai thale da tatre natla تبت تبت زور تسیتم زیارت تزمال پارا یبلیب شے عبید للیدہ زیارت تزمال پارا یبلیب شے عبید للیدہ زیارت تزمال پارا یبلیب شے عبید للیدہ تترے نتل لئیے مزادہ زندگی